تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوی. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونې په اوږدو کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې، او په دویم نیمای کې تاسو ته اونیز پروګرام د مشال ترڼا لاندې وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک په ملت پالو ګوندونو غږ کړی چې د کاشغر گوادر لاري اصل پلان عملي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. په کراچۍ کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګرانو کاروبار کوونکي کمپنۍ مالک نیول شوی دی، او افغان ولسمشر د کابل ښار پر یو هوټل د وسلوالو حمله غندلې ده. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال اغلی مسعود ویل چې سیاسي ګوندونه دي د منصوبي شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار راوړي. قسم د خیبر پختونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي د پاکستان په حکومت اتور پوري کوي چې د دغه راهداري نقشې بدل کړي، خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي. د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولی دی، او دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالي ډیګریانې ترلاسه کړي دي. مجسټریټ جاوید مالک خبرارن ته ویل چې د پلټونو پر مهال د اگزټ سافټویر کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ د هغه ځای نشاندهی کړي چې پکې جالي ډیګریانی او د طالب علمانو آی ډی یا شناختی کارډونه تیارېدل. شیخ د پلټونو فدرالي اداري اف آی اے په حراست کې دي، او ممکنه ده چې نن یې عدالت ته وړاندې کړي او رسمي تور پرې ولګوي. د پاکستان چارواکو د اگزټ کمپنۍ خلاف پلټنې هغه مهال پیل کړي کله چې د نیویارک ټایمز ورسپانې په دغه کمپنۍ د جالي پوهنتونونو او ډیګریانو له لارې د میلیون ډالرو ترلاسه کولو تور پورې کړو. په خیبر پښتونخوا کې د مې میاشتې په دیشتمه، یعنی راتلونکي خالي په ورځ کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د یو څلوېښت زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. دا خبره د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. سویل احمد ویل چې په ټوله صوبه کې د یولو زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي. سویل احمد زیاته کړه،
ډیسټریکټ کونسل د پاره موږ سره چې کوم امیدواران دین داغي تعداد دی 15,000 تحصیل او ټاون کونسل د پاره 15,900 امیدواران په میدان کې دي. انتخابي مهم د اتوشتم او په یو کم ګرشم د شپې 12 بجو باندې ختمیږي. سهار 8 بجو نواله تر مازیګر 15 بجو پورې بغیر د وقفې نه مدا جاری وي.
د خیبر پښتونخوا لوکل ګورنمنت اکټ 2013 تر مخه د ویلیج او نیبرهود کونسل کې به انتخابات په جمعاتي بنیادونو کېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان امینه کې پر هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله، او هغه یو ناوړه عمل وباله. له ولسمشر مانی څخه په خبرشوي اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان د لاسه ورکړی، او غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه کړې چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرته پر وخت وسنډوله. وسلواله طالبانو تیره شپه شاوخوا 10 بجې د کابل ښار په ډیپلوماټي سیمه وزیر اکبر خان امینه کې د هیټل په نوم پر یو مېلمستون حمله وکړله. وسلواله طالبانو د پیښې ذمهواري په غاړه خستې او ویلي دي چې دغه حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان په وانت واګل ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د نورستان امنیه قوماندان جنرال خلیل الله زیاینن مشال رتو ویل چې دغه وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوې دي. د سیمې اوسیدونکو مشال رتو ویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د یادونې وړ ده چې تیره ورځ بیا په کونړ کې د بی پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې د مولا فاضل په نوم د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنو ته څه نه دي ویلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د سوئزرلند چارواکو نن ویلي دي چې د 2013 او 2020 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې ضابطګیو او د پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اوریدنه شروع کړې ده. د سویټزرلند د لوی څارنوالۍ دفتر څخه خپور شوی بیان کې راغلی چې د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا دفتر کې په آی ټي نظام کې موجود اسناد او نور دستاویزات په قبضه کې اخیستي دي. د دې نه وړاندې د سویټزرلند د انصاف فدرالي ادارې اف او جی ویلي وو چې د فوټبال شپږ چارواکي نیولي دي او په حراست کې دي. امریکا د دغه نیول شوو کسانو دغه هیواد ته د حواله کولو خواست کړي. چارواکي وایي چې دغه کسان یې نن د زیورک د یو هوټل څخه گرفتار کړي دي. نن د اف او جی لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی چې امریکایي چارواکو ته شک وو چې په 1990 لسیزه کې په امریکا او لاتینی امریکا کې د فوټبال ټورنمنټونو لپاره دغه کسانو د 100 میلیون ډالر نه زیات بډي رشوتونه اخیستي دي. د رپورټونو تر مخه په دغه کسانو په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو د جرمونو منظم ډلې او انټرنیټي فراډ تورونه هم شامل دي. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپل کورونو کې دي دننه اوسي. د هند په پلازمینې ډیلی کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د روانې میاشتې په 15مه نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست اندرا پردیش کې د 80 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 350 کسان مړه شوي دي. اوروسته خبر د کرکټ د پاکستان کرکټ لوبډلی پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځنی لوبه کې په 100 رنزونو ماتې ورکړې ده. د پاکستان لخوا د 300 او 600 رنزونو په جواب کې زیمبابوې لوبډلی د 50 وکټو په زیان 300 او 40 رنزونو جوړ کړ. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه او وسله اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ بای اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.50 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 روپۍ او 114.10 روپۍ. یو پاوند 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوریوي او د کوټي په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې بزیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، په بنو کې بزیات نه زیات 140 او کم نه کم 20، او په کوټه کې بزیات نه زیات 130 او کم نه کم 140 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ګل ایاز او احمد الله وړاندې کول. پښتون خولسی تحریک وایي باید ټول ګوندونه د کاشغر ګوادر ترمنځ په تجارتي لار کې د بدلون پر ضد سره یو سي. په دې لار کې دي څه
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپټک کیبل دی، څلورم پکې تیلو ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي.
د پاکستان او فقی تحقیقاتی ادارې اف آی اے د لنجمنې معلوماتي ټکنالوژي کمپنۍ اگزیکټ مشر نیولې دی. د امنیتی چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې د ترګرۍ پر ضد د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان 15 میاشتې وسوي، خو د پام وړ ګامونه لا هم نه دي اخیستل شوي.
اوس پورې مونږ وینو چې د کوټه شورا څخه دا هیڅ کوم کارلای نه ده شوی. سپاهي صاحب هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې اکټیو دی، لشکري جنگ هم لګیا دي، او بل جماعت دا حافظ سعید والا هغه اکټیو دی.
په پاکستان کې فرقیز تشدد یو ځل بیا زیات شوی، د دې مخه څنګه نیول کېدای شي؟ یو مذهبي عالم په دې اړه وایي:
زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف به کې نه وي. چېرې تاسو مونږ کې څه اختلاف دی؟
د دې ترڅنګ د مشال ترانه لاندې 19 بحث هم د دې ګړې برخه دی. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی سره ځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پښتونخوا ولسی تحریک په پېښور کې د یو خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو ژغ کړی دی چې د مئی پر 28مه نیټه دی د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه په کېدونکو ټولګوندیزو غونډه کې سخت دریز خپل کړی. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت زور واچول سي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي. د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپ ډک کیبل ده، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین ده، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای زینو دي ته به کریډور وایي. روس راتلو دغه مسله دا وه چې ګرمو اوبو ته رسی نه وه. د چین هم دغه مسله ده. نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین هم کمیونیست دی. خو که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل.
او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړی سنای اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي رهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
که موږ جنګونو حصه جوړ کړی شوي او په موږ قرباني ورکړی شوي، نو بیا په کار ده چې بیا ترقي او خوشحالي موږ لرا کی. چې کله د خوشحالۍ او ترقي خبره شي، نو بیا پنجاب خبره شي. مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارټي اے پی سی لذي، نو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زله دې خبرو ته تیار نه دي چې دې کو واضح موقف اختیار نکړه او کلکه خبره زمونږ په حقونو باندې او نکړه او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړه، پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ورکړه، نو بیا به دې مونږ نه بخو، مونږ به کور په کور داغي پسې مهم چلو.
بلې خوا ته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لاره هم خودلی ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دي پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان چې کله راځي، نو زمونږ پوله تاکوټ نه شو. د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بډه دی، د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي، نو دې به په دې لار کې کوریډور نشي جوړولې. چې په دې نشي جوړولې، نو زمونږ موقف به مضبوط شي، آئینی طور باندې، قانوني طور باندې، د ګډبډ نه بغیر، د جګړې نه بغیر. دې ماته د برهان نه ډېر اسمیل خان ژوب کوئټه پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کړي، نو زه به اله سیکشن 4 لاګو کوم. پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل دا بیان هم ورکو، بیا په ټی وی انټرویو ورکړه چې زه دا کوم.
دا دې هم یادوي چې د مئی په 28مه د کاشغر گوادر لارې په اړه د ټولګوندیزي غونډې نه وړاندې د سه شنبې په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي رهداري د لارې په بدلولو نیوکې کړې دي. خو پښتونخوا ولسی غورزنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مئی په 28مه په ټولګوندیزه غونډه کې د دې کوریډور د رخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان یوې حکومتي کمیټې د دې هیواد د 2015 او 2016 کال لپاره د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. اکسپرس ټریبیون پاڼه وایي دا ځل په ترکیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې د جوړولو لپاره زیاتې پیسې بیل کړل شوې دي. دا چې کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د خیبر پښتونخوا بلوچستان د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوې ده، نو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ایښودل شویو پیسو پر خرڅولو اغېز وکړي او کنه؟ عبدالحی کاکړ پری رپورٹ لري.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د ایښودل شوو 1413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزی حکومت به د متنازع کالاباغلیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خو دا به بیا کله هم خرڅې نه شوې. آیا اوس یې کاشغر گوادر لاره هم دغسې متنازع شوې؟ نو پوښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغسې خرڅې نه کړسي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرڅې نه شوې. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبریال او څېړونکی اکرام هوتی ځواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دی، نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه، چې د منصرې پورې او سنمزارا پورې او د رتوډیرو نه د پنجاب د ځینې علاقو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي، او د هغې سره د اختلاف کوونکو والا څه تعلق نشته. اختلاف کوونکو والا تعلق دی چې د خیبر پختونخوا هغه علاقو کې ولې نه تیریږي چې کوم کې هغې غواړي. هغه چې کله وخت راشي نو بیا به څه مخې ته منظر راځي. نو لحاظه دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېر وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي راهداري لاره تیریږي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لږ شي هغه کارونه به کېدی شي. لکه دا ډېر هوښیار دي دوی به هغه کارونه زیات تر هغه کارونه وکړي کوم چې د پنجاب سره هغې تعلق دی او هغه زګونه به پرېږدي کوم چې په پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې راځي. لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجم دی ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه چې کوم دی هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دی کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختم شي. هغه باید زور خبره ده. تاسو تم پته ده مونږ تم پته ده چې دې ملک کې د چا زور هغه ته څوک څه ویلی نه شي.
د کاشغر کوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د شپږ څلوېښت ارب ډالرو تړون کړی وو خو د پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه اسمبلیانې او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تېرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوه غونډه رابللې ده.
د پاکستان کې د ترګري د مخنیوي لپاره د پاکستان نېشنل اکشن پلان پنځه میاشتې پوره سوې. کارپوهان وایي چې په دې لړ کې تر اوسه پورې هم مهم ګامونه نه دي پورته سوي. عبدالحی کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا څلوېښت ماشومان یې ووژل نو دې پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی ردعمل داو چې دوی د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات و سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خوروونکي مواد نیول او هغه له منځه وړل، د وسوالو مالی سرچینې وچول، سزا سوو ترګرو ته پانسۍ ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان په رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا پنځه میاشتې تیرې شوي نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دی چې کوم عسکري راخو کنه هغه باندې خو اوس نه څه د کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنس ہے کہ وہ گورے باقی چکم دا کہ نور اڑخونه دی کنا اغا بالکل اغه باندې دا چکم سیوډین حکومت ته دی په بالکل دا غنه دکړه کتا سو کراچای کې وګوره په ځای باندې ولار دی ارس پنجاب کې اس دا غنه به شوی چکم تنظیمونه دی خاص کر دا تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو ایکشن نه شو. باقی چکم دا مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چکم دا سه تخلیلونه کیږي یا دا سه فتوی ورکیږي یا دا سه خطبه ورکیږي اغه باندې سنی شوی.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نکتې ډېرې مهمې بولی چې د پوینا پاړې څه عملی اقدام ونه لیدل شو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرق نه شي کولای. هر هغه طالبان چې دی هغه کې کویټا شورا هم شامل ده او اوس په لومګه وینو چې د کویټا شورا څخه دا هیڅ کوم کارلای نه تاسو دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه به بنګي کې مخکې ته مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم موږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې اکټیو دي او لشکري جنگ هم لګیا دي اکټیو دي او بل جماعت دا وحات سعید والا هغه اکټیو دي. دویمه د مدرسې فارم نو ده کې موږ ګورو چې حکومت ته مسلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډول چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله تګلاره ده چې نتیجې یې وارلمخه لیدل سوي دي.
نېشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به یې په لنډ موده کې کوو، ځینې منځمهاله او ځینې بیا اوږدمهاله ګامونه دي. په لنډمهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سره عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازم آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هره ورځ د ترهګرۍ دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی، خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
په عراق او شام کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې لخوا د یو شمېر سیمو تر نیولو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای سي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري، په دې اړه اسرار الله مومند رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو او په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځنو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي. خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
یو خدا دا چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی، وایس چې کوم هغه مین مرکزی د کردار سیمې دي، هغه عربي نړۍ ده یا سوریه ده. دویم دا چې په هغه سیمو کې چې عایش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وژنو اوږده تاریخونه وي. خو افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې فل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې دی یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عایش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي او یا غجي نظام ته فنډ یا پیسې راوستل غواړي هغه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخوانی جنرال امرالله امان هم کوي، خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېدی ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیعه جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
فعلاً هغه کړنه چې دوی وکړله په ابتدا کې د سر پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه عقله باندې خلک ډېر ترې متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره یې بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولولو او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري، په دې اړه سمی یوسفزی وایي
داسې ویل کېږي چې موجوده کې داعش سره ځینې کسانو چې تعلق جوړ کړی دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او نورستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمه ایز لوکل اهلي حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي، هغوی د سیمو ته ده او د هغوی همدردیانې ورسره شته دي. او یو شمېر کسان هم د دې مشران دي، هغه ورسره یو ځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی، تاسې بدي کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کېږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي امرالله امان وایي که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري، خو د په خبره که پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخ ونه نیسي، نو راتلونکي کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړېدای شي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه اواره شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه، یا پاکستان یا افغانستان.
یاره بي چې څه موده وړاندې د پاکستان د بنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسلواله ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. فله مشال سره په خپلو خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پراسیپ هټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مخه هله نیول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپلمنځي نفرت ختم کړل شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې فرقیزي نښتې دوام لري چې تر دې دمه په زرګونه خلک پکې وژل سوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیع عالمانو په وار وار غونډې کړي او بېلابېل اتحادونه یې جوړ کړي، نو بل خوا حکومت هم ادعا کوي چې د فرقیز نښتو د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوی په څه ډول کېدای سي، په همدې اړه احمد شاه اعظمي یو رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان په سر شار کوټه کې د تیرې دوشنبه په ورځ درې شیعگان او یو سنی مسلک مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقیزه پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل سوي دي. که څه هم دیني علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره د بېلابېلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ سوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټې موټر سطح باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې مدل هلته کار کوو. پکې شیعو سنیانو مختلفو موقعو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. انشاءالله موږ د جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بلورته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سری کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
دا د حکومت پردهدا رعایت والا نشي کولی چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتی یم یا شیخ الحدیث یم یا یو عالم یم، یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار. زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف به کې نه وي چې اره تاسو منځ کې څه اختلاف دی، ولې تاسو داسې کوئ؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کېږي. اسلام اجازت په دې ورکوي چې د علماو فتوا، د قرآن او د حدیث فتوا په هغې باندې علماو اتفاق راشي. یو شی پاس کوي، یو بل بیا په هغې باندې علما اتفاق راولي، خام هغه اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبه ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل سول. دا چې حکومت د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلند کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوي دي، د هغو خلاف په کاروایي کېږي. نو بنیادي طور باندې بیا له هغه بعد موږ له یوې ډلې سره هم د بلې ډلې سره هم سهار د وزیر اعلی په سربرایۍ کې دوه میټنګان کړي دي او دوه میټنګانو کې مې پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې وروره امن و امان په هیڅ حالت په هیڅ کې به خلک په لاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار څه وایي، د عدالت دروازه، درخواست، فایر او پارلمنټ به دا خلکو د ګرفتارۍ دپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
کله چې یو ستونزه پیښیږي یا ځانګړې ورځې راځي، نو زموږ د ټولو ادیانو او فرقو عالمان راغونډوو او له دوی سره خبرې کوو. که له بده مرغه یو ستونزه وي، نو دوی یې د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي. عامې غونډې خو بیا په مختلفو ښارونو کې کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر ادارو په پاکستان کې د فرقیزو نښتو او په ځانګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړي او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو غږ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. ګلایا زر سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر رهدرۍ د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پېښور پرس کلب کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې. د پاکستان تفتیش کوونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولې دی او د دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې یې په زرګونو خالي ډیګریانې ترلاسه کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د مئی میاشتې په دېرشتمه یعنی راتلونکي خالي په ورځ کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د یو څلوېښت زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وین سهیل احمد نن مشال اډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په ټولو صوبه کې د یولس زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. وسلوالو طالبانو تېره شپه شاوخوا لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټي سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د هوټل په نوم پر یو مېلمستون حمله وکړه. د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیای نن مشال اړیته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په مندېش سیمه کې وژل شوي دي. د سویټزرلینډ چارواکو نن ویلي دي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوقو په ورکولو کې د بې ضابطګۍ او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده. په هند کې د سختې ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې خپل کورونو کې دي دننه اوسي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ګل ایاز وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د مشال ترانه لاندې وړاندې کوو چې کوربه مجید بابر دی بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي.
ستړي مشي د مشال ریډیو د مشال ترانه لاندې بحث خبرونه کې زه ستاسو کوربه مجید بابر یم. د مشال ترانه لاندې د نننی بحث کې تاسو سره مونږ په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په قبایلی سیمو کې د نورو ستونزو ترڅنګ د دغو سیمو د انتظامی حیثیت په اړه باندې خبرې کوو. د پراګ په سټوډیو کې مونږ سره دا مهال د خیبر قبایلی سیمې نه د پاکستان په پارلیمان کې غړی حاجی شاجی ګل صاحب موجود دی. دین علاوه د قرم قبایلی سیمینا د پاکستان پارلیمان کې غړی ساجد توری صاحب او د ممندو قبایلی سیمینا بلال رحمان صاحب د پراک په سټوډیو کې موږ سره موجود دي. درې واړو مېلمنو ته هرکلی وایم. ستړي مشه
مهرباني جی.
اودونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پاکستان قبایلی سیمې د تیرو 15 کالونه په یو داسې حالت کې دي چې په دغو سیمو کې ولسته دا نه ده معلومه چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت څه ده. دغه هم د دې خبرونې یو موضوع وي او دغه پښتنې به د قبایلي سیمو د دې محترم غړو نه کوو چې د دوی څه خبرې دي. نو د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبرې کیږي. په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد باندې جنگ هم روان دی خو دغه ټولې پښتنې به د محترم غړو ته مخامخ کیږو. حاجي شاجی ګل صاحب تاسو ته به هم معلومه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره کیږي او د اصلاحاتو دا خبره د اوس څه نوې نه ده. د ډیرو مدونه دغه اصلاحاتو په اړه باندې خبرې کیږي. اوس نوې یو راپور د خیبر پښتونخوا گورنر ته وړاندې کړل شوی دی. تاسو څه ګڼئ چې دا نوې راپور د تیرو راپورونو نه څه بدل دی؟
ډیره مهرباني مجید بابر صاحب، مونږ ډیره شکریا ادا کوو چې مونږ پراک لاره راغلی او دلته مونږ له موقع راکړه د خپل قبایلي عوام د ستاسو د مشال ریډیو په ترو باندې خبرو کولو او هغه نه خبرېدو. ځکه حقیقت دی چې زمونږ د بجلی او د غرونو د وجې نه مشال ریډیو د ټولو شیانو نه زیات اورېدی شي. کم سوال چې تا وکړو جی چې د کم کمیټي جوړه شوې ریفارمز کمیټي او ریفارمز کمیټي گورنر صاحب ته خپل چې کم سجیشن واغ وړاندې کړی دي په دې سلسله کې زموږ دوه ځله میټینګ وشو. یو ځل چې کم چیرمین دی د ریفارمز کمیټي اجاز قریشی وو او دویم ځل زموږ سره په دې میټینګس کې دویم میټینګ کې گورنر صاحب موجود وو. په ریفارم باندې خو مونږ وایو چې ریفارم خو مخکیم شوی دی لکه څنګه تا وویل چې تیره وشپېدو کالو راستو هر حکومت چې راغلی دی هر څوک چې راغلی دی یو خپل ریفارم خبره کوي که هغه د ضیاءالحق حکومت واخلی که هغه د مشرف حکومت واخلی که هغه دا کم جمهوري حکومتونه دي. خو عملي طور باندې تر اوسه پورې چا په باندې امپلیمنټیشن نه دی کړی. زه خو دغه ته په دغه نظر باندې ګورم چې دا صرف زمونږ خلکو ته یو دوکه ورکول دي چې هغه صرف په دې باندې او دوکه کې چې یاره مونږ ریفارمز راولو. په زمونږ خبره چې تر کومه پورې په پارلیمنت هاوس کې نشي اورېدلې تر کومه پورې زمونږ خبرې له هلته اهمیت نشي ورکولی. ریفارمز کمیټې والا څه خبر دی مونږ د قبایلو دی حالاتو نه دی مونږ د مجبورو نه دی مونږ د اتحاد پسندې نه مونږ زیات خبر یو چې مونږ ډایرکټ خپلو خلکو ته جواب دیم یو او خپل زمونږ د علاقې چې کوم قبایل دي هغه زمونږ نه په تپوسونه
نو شاجول صاحب په دې کې په دې موجوده ریفارم کې او په تیرو راپورونو کې څه فرق شته؟
بالکل په دې کې مونږ سجیشن هم دغه وو په دواړو میټینګس کې چې او د ټولو ناوالو قبایلو ته خپل حیثیت ورکړي. آیا قبایل لسه سټیټس پکار دی چې تر کومه پورې هغو ته خپل حیثیت نه وي ورکړی شوی تر هغو پورې په یو ریفارمز باندې امپلیمنټیشن نه شي کېدی. هغه صرف هوایي خبره ده او سټیټس دپاره مونږ خپل سجیشن ورکړی دي او مونږ اوس هم د ستاسو د مشال ریډیو په ترو باندې خپل قبایلي عوامو ته دا ویو چې حکومت که چرته زمونږ غمخور وي او زمونږ غم کوي نو پکار ده چې د پارلیمنټیرین سره کینی د مشرانو سره کینی د هغو نه تپوسو کی اوس ټیک ته چې بیوروکریټس هلته پاتې شوي دي پولیټیکل ایجنټس پاتې شوي خو هغه د قبایلو د هغه نه دومره نه دی خبر چې څومره خپل چې چا پریکټیکلی چې چا خپل څه پخپله لیدلی دی هغه ته ډېره پته.
شاجیګل صاحب نورې خبرې به هم کوو په دې بحث کې مونږ نور خپل دوه درانه مېلمانه هم راګډو. ساجد توری صاحب د ریفارمز خبره هر حکومت کې لکه څنګه شاجیګل صاحب وویل چې جمهوري او غیر جمهوري دواړه حکومتونه خو آیا د قبایلی سیمو د دې موجوده ستونزو حل ریفارمز دی؟
ټولو نه مخکې خو ببر صاحب تاسو ډېره ډېره مهرباني او د ماشال ډېرو ډېره شکریا. اول خبره خو دا نه قبایل ته فاټه د نن ورځې پورې ته سټیټس نه دی ملو او دا هم مونږ ته پته نه لګېږي چې کله ته اسلام آباد کې کینې په پارلیمنټ کې کینې نه مونږ د فاټه ته سټیټس نشته. نمونگو
سٹیٹس نہ مراد ستاسو سدے ہو فاٹا وچ دا وفاق دا انتظام لاندے سیمی.
بالکل تاسو خبر صحیح دی لکه سٹیٹس مقصد یہ مواد ہے لکه څنګه آزاد کشمیر ته سٹیٹس ملاو دے څنګه نارتھن ایریا ته سٹیٹس ملاو دے خپل پریزیڈنٹ دے خپل وزیر اعظم دے دیمون فاٹا دے ته سٹیٹس نشتا. ندی حوالے سره مونږ دایي چاول مونږ ته یو سٹیٹس ملاو شي یا مونږ ته صوبہ ملاو شي یا صوبے کی زم شي یا کونسل ملاو شي صوبائی مطلب اسمبلی کی سیٹوں ملاو شی ایم پی ایس ملاو شی اگر نہ بات کا دا مطلب ہے کم سیٹ اپ کے ریفارمس کئی پہ ایف سی آر کے ریفارمس کئی پہ ایجوکیشن کی گئی پسشی کی گئی اگر نہ بات تمہارا کئی ڈیٹا ہے مسئلہ ریفارمس دو کی
لکستا سو مراد دادے چی ریفارمس خو یو روان عمل دے
بالکل
خو اول پکار دادے چی یو انتظامی حیثیت توری صاحب دا انتظامی حیثیت حوالے کدا خبر لگولست واضح ہے کہ چی انتظامی حوالے سارا گورنر دا صوبے دا قبائلی سیمو یو انتظامی مشر دے فاٹا سیکریٹ انتظامی مشینری دا او پا قبائلو کی دننا دا پولیٹیکل انتظامیہ دا قبائلو دا چلولو یو نظام چلائی
مبر صاحب خبر دار دا خو ډیر غټ بحث دی خو زه به شارټ دا خبره وکم چې کوم گورنر د دې فاټا چیف ایگزیکټیو دی گورنر او فاټا سیکریټری څومره کورونا څه کوي په دې کې 100% فیل دی. قبایل فاټا سیکریټری نه دی خوشحال قبایل گورنر نه دی خوشحال قبایل خپل ځان ته پوس نشي کوای پښتنه نشي کوای ته مواد ته ډیولپمنټ ته دومره په 40 بلین روپیه راځي 40 بلین روپیه راځي چرته لګیږي څه سسٹم سره لګیږي ریلیز څنګه کیږي ټینډر هغه غریب دین هم نه لري خبر. قبایل نن سبا پاکستان کې کوم حیثیت ته کنه هغه مطلب نه سر نه هونه کې برابر
صحیح. بلال رحمان صاحب ته اردو بلال رحمان صاحب تاسو د مومند او قبایلی سیمینا او دا یوازې د دې دل نه بلکې تاسو مخکې د پاکستان په پارلیمان کې غړي پاتې شوی څنګه چې د حیثیت خبره وشوه د ریفارمز خبره وشوه نو په قبایلی سیمو کې ک انتظامی موجوده حیثیت چې کوم د پولیټیکل انتظام دی یا چې کوم د گورنر انتظام دی کدا یک سر ختم شي نو بل یو نظام به دغه سیمو د چلولو ځای واخلي او به کوم نظام؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجید بابر صاحب ساسو ډیره مننه ډیره شکریا او ساسو د مشال ریډیو په دل تر غلی نه سو دیزه کې چټه ولسته کوم خبري زمنګ آواز رسیدل نو غا الحمدلله قبایلی علاقه دا سیدی چغه غرونه دی ارزه کې بجلی یا ټی وی یا دا شینینو زدا خلک زمنګ قبایل خلک ریډیو او ریو پاغه باندې دا خبري موري دا کم تکلیفات مشکلات زمنګ یا د عوامو چې کم دینو په دې باندې مطلب اغوی دا پیغام رسید اصل کې خبردار چې څنګه تاسو خبر وکړه قبایل اوس پوری پاکستان ته چې څومره فند راځي د بهر نه دا د قبایل په نوم باندې راځي اوس پوری دوی ساجد توري صاحب او زمنګ مشر صاحب خبر وکړه چې را اوس پوری د قبایل حیثیت نه معلوم نو دا خبره ټیک ده چې زمنګ هر ځای کې په هر فورم باندې په دنیا کې په هر فورم باندې په فاټا باندې ته سیاست کې په فاټا باندې تا ته پیسې ملاويږي تب گلگت بلتستان له سټېټس ورکولې شي او فاټاله نشي ورکولې د گلگت بلتستان هغه مسالې نشته چې کومې زمنګ د باجوړ نه واخله تر د وزیرستان پورې د قبایلو خلکو چې کومې تکلیفات او کوم مشکلات دي دغه چې کوم دی ټولو عوامو تخکاری دی اوس د دې نه به تاسو ګورئ چې څنګه توري صاحب او شاجي صاحب دا خبر وکړه چې زمنګ د قبایل منګ به دا چغې لس کاله نه شل کاله نورې مو وخو خو زمنګ دا تکلیفات مشکلات د حکومت تم پته ده د گورنر تم پته ده بیوروکراسي تم پته ده چاته خ پته ده او حل کول نه غواړي
د څوک نه حل کول غواړي
لکه مطلب دا دی چې د بیوروکراسي هم داسې یو شی دی لکه څنګه دوی د خبره وکړه حکومت دی کې بالکل دلچسپي نه لري که چېرته حکومت دا وویلې چې یاره موږ بالکل دا مسله حل کول غواړو او دوی سره متبادل د اف سي آر متبادل دوی سره شته دی نه دوی سره متبادل اف سی آر شته دی نه ها اف سی آر کې چې کوم هغه شکونه دي چې په هغه باندې مطلب وخ وخ سره هغه کې تبدیلی پکار ده هغه وشینو هغه خره ټایم بای ټایم که تاسو یو شی لري کې اچانک بل شی راوړي نو هغه به ډیر زیاته کمپلیکیټډ وي او ډیر عوامو کې هر چاته به تکلیف او مشکلی لکه هغه شانته قوم عوام بغه نه تسلیمي یو شی ته نشي تسلیموله نو دغه څه ډیر داسې مسلې دي لکه اف سی آر یو خو چې کوم سیستم و چلیدو اوس پورې 1980 پورې 82 پورې عوامو قبل او دغه نه بعد داسې افسران راغلل چې هغه اف سی آر پر خود خپل ذاتیات
پر غلط استعمال
شروع کو خپل یو ځان ته داسې ویل چې لکه د کینګډم اف سعودي یو بادشاہت له ځان نه جوړ کو او هغه څه وړیا کیږي
شایګل صاحب تاسو د موږ دوه نور غړو خبرې مو ورې دي په قبایلی سیمو کې هر ځای کې د پټوله دنیا کې دغه چې ولس سغواړي هغه کیږي د ولس خبره زیاته غوړې د ولس خبره زیاته د اورېدو وړ یو د ولس د خبرو نو د ولس د موبلایزیشن نه د خبرې راوځي تاسو همیشه دا خبره کړې ده چې د پاکستان وفاق د پاکستان اسټابلیشمنت دا خبره ستاسو نه اوري خو تاسو په قبایلی سیمو کې چې کم د پارلیمان غړي دي د ولس درا اوچتولو په دې موضوعګانو باندې کملار ولې نه
مجید بابر سه مونږ سم چې په وخ وخت سره صبره د خپل وس مطابق خبره کوو یو خو زمونږ قبایل بدقسمتي دا چې ټول ډیوایډ شوی دی آی ډی پیز دی ټول په خپل علاقو کې موجود نه دی په دې باندې زمونږ خبره رواني مونږ ان شاء الله تعالی چې اوس واپس لاړ شو ای پی سی راغړو آل پارټي کانفرنس او پاره کې محمدغه خبره مونږ کوو چې را اگزیکټو دی پارلیمنٹیرین جوړ کې فاټه والا چې کم اگزیکټو وی ځای د فاټه نه وی اوس لکه مثال په تور باندې یو د فاټا اډیشنل سیکریټری راوستو ای سی ایس اغم پنجاب دی مونږ گورنر سیب دی گورنر سیب هم پښتو نشي ویلای دا مونږ بدقسمتی ده دا بنوې چې گورنر با ټیک سره نه وي خدا ضرور ده
نو خدا خود قومیت یا د جبه خبره ده نو تاسو غنئ چې قومیت یا جبه هم په دې کې رول لوبي
بالکل رول لوبي ولی زه به زات داسې مثال درکړم چې زه به الته ومنم چې او د نوا شریف حکومت چې څوک کم کسکار کولې شو نه غلطه لګی چې اوس هلته یو داسې په پنجاب کې گورنر موجوده وخت کې نشته چې داسې یو قص ولګی چې هغه ته پښتو ورزي او پنجابي اردو نه ورزي واغه گورنر کې نو زه به بیا ومنم چې یاره بس اوس حقیقت دا صرف په د سیستم چې لیدل لپاره کوي چې څوک باندې خپويږي قبایلي کس قبایلو ته چې کم ته خبر وسوکړه چې یاره دا عوام ولې نه راوچتي اهم خبره ده عوام خپل حق ولې نه غاړي اغه ستیج ته خبره رسیدونکې ده لکه اوس په لنډ کوتل کې زه خو دلته په پراک کې يم په ترکی کې وم په مینس بلاروس کې خو په لنډ کوتل کې احتجاجونه شروع دي د ای پی ای او تحصیلدار خلاف
چې دا مخکې چرته نشول کېدی. اوس کېږي هغو ویلیم دي چې زموږ مسله حل نه شوه، روډ بند و. نو دا هغه شی خو راوچتېږي لګیا دی او دا به نور زیاتېږي که دا حکومت فکر ونه کړو. نو لکه څنګه عمران خان لاړو په اسلام آباد کې دھرنا ورکړه، قبایل که هغه سټیج ته ورسېدل نو هغه به بیا د هیچا نه سنبال نه کړی شي. لکه مونږ زه به د خپل حال کې خبره درته وکړم، بابر صاحب دیرې ګیله لم یوه مسله وه. نو زمونږ خلک راغلي وو احت آباد ته، پی ډی دفتر مخې ته دھرنا مظاهره کړه. زه ورته راغلم اسلام آباد نه، نو هغه مظاهرې باندې چې عمل ونه شو نو هغه خبره بیا ډزو ته لاړه. نو په ډزو باندې اقار بند شو، په مظاهره بند نه شو. مطلب مې دا دی چې که دا مسلې حکومت حل نه کړي، قبایلي عوام به د خپل حق دپاره هر اقدام ته مجبوریږي.
توری صاحب، ستاسو د پاکستان په پارلیمان کې دوه درې دورو کې او مختلفو سیاسي حکومتونو سره مو کار کړی، په د قبایلي سیمو په دې موجوده حالاتو کې چې دا نن ګورو د دې نه مخکې هم کتلی دي، د اسلام آباد څه سوچ کوي؟ اسلام آباد په زړه کې څه دي د قبایلي سیمو دپاره؟
ببر صاحب، د اسلام آباد کا پرزیډنسی دی، کا پرائم منسٹر ہاؤس دی، پرائم منسٹر سیکرٹریٹ دی، یا نور سیاسی پارٹی دی، هغوی د قبایلو په حوالے سره ښه سوچ لري، خو هغه هم صرف مطلب خبرو پورې محدود دی. او کل دا خو د 2008 نه بعد زمونږ راغلی یو تیر شوي، مونږ سره کوم ټیم و، ایم این ګان سینیټرانو یا اوس دی، ماشاءالله یې داسې خلک ورکې نشته دی چې هغه د قبایلو آواز نه اوچتوي یا قبایلو باندې خبره نه کوي. ټولو باندې خبر هم کوي او خی هم مطلب ځای ته هم رسیږي، خو مین شایدار څه خبره څوک واوري نه. لکه تیر شوي ورځو کې کوم ریفارمز والا خبره وختي تاسو وکړه، ریفارم اجاز کړی شي، په هغه کې څه کوم جوړ شي هغه خپل رپورټ پیش کړو گورنر تھا. پدیا والے سر سفران منسٹر یو ریفارم پارا مطلب میرٹ ہوٹل اسلام آباد کے پروگرام ارینج کرے، ٹول قبائلی راغختی کم پروفیسر زو، ڈاکٹر زو، پکے مطلب ملکان اور کے مشران اور کی وہ پارلیمنٹیرین ہو اور بیوروکریٹس ہو، ایکس تسمر بیوروکریٹس دیاغم اور کی ہو. خو افسوس دا وشول آغوی مونگ سوچ داو چکا دا ریفارم سکم دے دی حوالے سر سفران لگ مطلب دارے چا انٹرسٹ واخستل او مطلب دارے چا سیریس شو پکے. خو چا کلنا مطلب دارے چا ایوہ وریز ریفارم شو پا بالی پا دوائیم وریز باندی اجاز کرے شی اخپل ریفارم سپیش کرو نمونگ تا دیر افسوس واشو. او بیا اگر ریفارم سکم دے مونگ تا دیدم پتا والی گرز اگر جی ٹی زیر دی جرمنی وکم اگر دے پروجیکٹ دے دا دے اگر پا تاون سر دے ریفارم زر وقت دے ہو. ننن وریز پوری دے حکومت سیریس سوچ نشتا دی قبائلو پا بارے گی. کچیری سیریس سوچو گی نه انشاءاللہ پا قبائلو کی ریفارمز رتلالا دی پریزیڈنٹ ایکی و پریزیڈنٹ آرڈر سر رتلے شی ارچا ندی حوالی سر فی الحال دی دوی تا سوچ پی کر دی حکومت نشتا.
صحیح دا بحث موضوع با نورو موضوع گانو تا مگوڑو ممندو قبائلی سیمی کی هم لکت بدا طولو قبائلی سیمی بترسنگ دا وصلوالو پر زد باندی عملیات مشو، خلقم بی کورشو، دا غلط که بربادیان مشو، دیر مشران موجلی شو، فاقی کستاسو نیکه ملک شهزاده صاحب سره د نورو مشرانو په یو چاودنه کې وجل شو. په مومندو قبایلي سیمه کې اوس نن څه حال دی؟
یاره مجید بابر صاحب، الحمدلله دا ټیم په قبایلو کې باز د مومندو حواله داسې ورکم چې الحمدلله مومندو کې داسې د ملیټنسی یو بیس نشته چې هغه غزه نه څه واقعات څه وږي کسه کوي، نو هغه د بارډر نه اخوا دي. نو بارډر نه اخوا چې کوم دی هغوی راضي او هغه مومنټ چې وشي نو هغې سره کېږي. خو الحمدلله دې دوران کې گورنمنٹ آف پاکستان او د ضرب اعظم اپریشن چې کوم وو د خیبر ون خیبر ټو اپریشن سره الحمدلله زه به دا ویم چې د مومندو الحمدلله په دې ټیم کې تاسو د مومندو تپوس وکړو، نو زه به دم چې کی پی کی ایم سره الحمدلله ډېر حده پورې بهتره شو. د مومندو دې ټیم کې الحمدلله امن حوالے سره خلق مطمئن هم دي او خلق پرې خوشاله هم دي چې واقعي امن راغله. خو هغه کې یو داسې دي چې بعضي تحصیلونه ما سره داسې دي چې هغه ځنه عوام تللي دي، هغه اډي پیز دي، نو هلته خالي کورونه چې کوم دي دا مکمل خالی دي. لکه ما سره خویزی کې او خو سره یو بیزی قوم دی چې بیزی قوم ما سره ټول خالی دي او دا خلک نشته. ټول لاهور، پنډی، پېښور، اسلام آباد، کراچۍ دي ځینو کې خلک ټول پراته دي. نو دا غزه کې زمونږ یو افغانستان یو ټریډ روټ، نو هغه ګورسل روډ چې دا آزادو، نو په دغه باندې بداو چې خلک بزنس مم کېدو د خلکو تجارت مروانو ازیم آبادو.
نه حکومت یو خبره کړې و چې یاره کم بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لاړ شي، نو دغلته کې د بیا رغونې کار به کوي، بیا د پیر فنډونه وشو، بیا ستاسو سره هم خبرې وشوې د حکومت پاکستان چېره دغلته کې به مو د بیا رغونې څه حال دی؟
دی هغه کې دا څه و چې دغه تحصیل چې کم نه د موږ سره د ډیر یو پاسمانده پاتې شوی دی د ایجوکیشن لحاظ سره د واټر سپلای سکیم سره هیلث سره په هر لحاظ سره د موږ سره ډیر بیکورډ پاتې شوی دی نو په تیر دور کې چې موږ کله راغلو نو هغه خوا لړی ملیټنسی و نو موږ دومره هغه ځای کې موږ موومنټ یا ګورمنټ هغه ځای کې ډیولپمنټ او ورک نشو کولی چې کوم ځای کې ملیټنسی و اوس الحمدلله مومند ایجنسی کلیئر ده نو اوس چې کوم کم ځینه موږ ته ډیر بیکورډ دی اوس هغه علاقو ته ما دورې وکړې بیزی قوم ته ما دوره وکړل تشندره او دا ټول علاقې موقعت هغه ځای کې یو داسې ګورمنټ پروجیکټ نه و چې هغه اوس دې ځل دوران اوس موږ هغه څه وکړل او روان یو هلته موږ خپل چې کوم دی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس منگا تو سٹارٹ کو تقریبا دے میاش دو دریو کی نو اگے جونے کے بوس انشاءاللہ چے سر ہیلتھ را شی ایجوکیشن را شی روڈ را شی نو لازمن چدا شی نہ شی بے خلق انشاءاللہ دے ثواب پشی
شاہ جگل سے عمدہ عمدہ پختن استا سو دسی میں پاوالے تیران خلق بلکونو خلق بے کور شو د باڑے نه خلق بے کور شو باڑا د خیبر قبیلی سی میں یو اکنامک ہب ہو ال د کاروبار او د ټول فاٹا ہو یا ټول قبیلی سی میں یو اقتصادی زړو دغل تکی باڑے د خلقو مسئلے حل لري خلق کاروبارونو باقی ده دا غینه پس دا حالت خراب شو د غلطه کې دا میلیټنسی دا وسلوال دا کیسه دا راغه دا عملیات شو خیبر 1 خیبر 2 نن سبا هر دوی مورد مونږ اورو بمباری دا به تیرا خلک هم لاړه عمومي صورت حال څنګه ګوري
عمومي خو الحمدلله لکه زبا سٹارټ ته خپل حلقې نو خپل زما په حلقه کې خو لګ ډیر خلک داسې و چې کم دی وجنه مونږ عوام پریشان وو اغا خو خدا پاک ټیکړل او باڑا کې بوس پوزیشن دا چې کوم لیټیسټ هغه د پوزیشن دی هغه داسې دی چې باڑا امید دی چې په دې میاشت کې په مای کې کولاو شي حقیقت ته چې باڑا د مونږ د قبایلو د فاټې پوزا ځکه چې ټوله فاټا په باندې یادې دا په باڑا او باڑونو په خلک په اسلام آباد او کراچۍ کې خلکو نو چې باڑا کولاو شي نو باڑې سره به اټومیټیکلی انشاءالله مخکې په نورو علاقو کې هم امن راشي او نور چې کم دی تیرا والا آی ڈی پیز دی آلریډي حکومت هغه لپاره پلان کړی دی امید دی چې روژې نه مخکې د هغو واپس هم شروع کړي چې کم د روزګل والا خاص کر آی ڈی پیز دي چې هغه هم خپلو علاقو ته واپس کړي دا زیات دی چې کوم اوس حالت جوړ دي د بمباریان او د هغه کېږي صرف همدغه دپاره چې دو کوشش دی چې روژې نه مخکې د روزګل والا کم کوک کھیل دي چې دا واپس کړي باڑې والا کم میدان علاقه د هغه آلریډي هلته سیکورټي فورسز دي هلته ډیولپمنټ کارونه هم شروع دي او ورسره همدغه شانتي لکه د حکومت پلان دا دی چې څومره آی ڈی پیز دي چې په دې کال کې دننه دننه کا د نارت والا دي کا د باډې والا کا روزو والا چې ټول واپس
کړي توري صاحب پښتنه همدغه لرم چې په خیبر کې یا په نورو قبایلي سیمو کې چې څومره د ترقیاتي کارونو یا څومره مسلې دي خدا غی ترسنگ د قرم قبایلی سیمې د تعلیم شره د ټولو نه زیاته ده په قرم قبایلی سیمې کې ترقیاتي کارونه هم زیات شوي دي وجه څه ده
من چې خدا دې سوال د موږ قرم جنسې کوم خلک دي لکه تاسو خبره وکړه په ایجوکیشن حوالے سره لیټرسي ریټ کوم دا ټولو قبایلو کې خره او بل نه چې موږ قرم ول رښتیا خبرې ډیر پر امن خلک دي بد قسمت نه سره د دوو شهرونو خراب
تر ډیرو کلونو پورې د شیعو سنی مسله
د شیعو سنی مسله مو خراب او ادا د موږ د قرم ول بد قسمتي ده بدبخت دي ځکه شیعو کې کوم شیعتوب یا دیږي د قومیت شیعو سنی د قومیت بیخو بسلو قومیت کوم پہچان وغه ختم شو خو بیا هم خدای شکر له وسم خلک کورمیوال چکم دے امن غاڑی او امن کی دیم نن رزی کورمی کی خخ کول امن دے سر دی مخلق لگ ڈسپلی شیوی دی پڑا چے نار نار سا دے نا لور اپر دوارو کورمانا ناگی گی مونگ انشاءاللہ لگیای حکومت تاون سارا سا خلق زمون خپل خلق دی کورمیوال لی صاحب مون خپلو دینو تا رسو دینا لوا مطلب دارے امن حوالے سارا مونگ تول انشاءاللہ یویو تول کورمیوال کوم دریم کاسه موس نه پریګدو اتفاق اتحاد سره حکومت رټم شتال تا سکیورټی فورسز هم موجود دي نو د کور می امن اوس پټول قبایلو کې خامه
ډیر مننه اخر نه صرف لنډه پوښتنه شاجی ګل سه په قبایلی سیمو کې امن څنګه راتل
ما په هغه باندې خود ټول نو اول سټیپ اغسل دا په کار دي چې کم اغال ته انکم دې په فاټا کې اقتصادی حال زولنا چې کم آتا د بارډر کراسنګ انکم دی افغانستان چې هغه انکم لیگل شي زیاته وجه دام دا د والته چې خلک نه غواړي ډیر خلک چې هغه انکم
د اقتصادی بلال رحمان صاحب
بالکل دا په هر ایجنسی کې سوای د اورګزینا نور چې څومره ایجنسی دي دا غوی ټول بارډر افغانستان سره لګیدل دي نو که دا وشي یو دار او دویمه دار چې قبایلی علاقو کې چې څومره مشران دا غوی علاقو کې خپل یو کردار نو قبایلو کې یو رواج دا دی چې د ارچا د قوم علاقې خوري زیموار
صحیح
نو چې قبایلو کې ار سړی د خپل خوري زیموار شي او د اقتصادي لار او تکولو شي نو ار سړی د خپل خوري زیموار سره
ملګری
بالکل جګل صاحب ډیر ښه خبرو کا په کور ټول قبایل د تمر ټریډ زون ملاو شي او حکومت د سمګلینګ کې د لیګل شکل ورکړل شي چې کله قبایل په ټریډ باندې شي تجارت باندې لګیا شي نو ډیرو مسلونو په وزید ترازم را مو موزی شت نی نه مو موزی یو مطلب نه وای سفر به شروع
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو د مشال ترانه لاندې د نن د ځانګړې بحث کې تاسو د قبایلی سیمو د اقتصادي انتظامی او په دغو سیمو کې د امن او امان په حواله سره زموږ د ملمنو چې د پراګ په سټوډیو کې ما سره موجود دي جناب حاجی شجیګل صاحب د خیبر قبایلی سیمې د پارلمان غړی ساجد توري صاحب د کورم قبایلی سیمې د پارلمان غړی او بلال رحمان صاحب د مومند قبایلی سیمې د پارلمان غړی دوی وړو ملمنو یو جهان مننه مشال ترالان دی دنن بحث قربا مجید بابر ته اجازت راکی خاد آباد و بریالی
اشکان فریادو نا کبی اشکان فریادو نا کبی زړکی فوګشي دردو نا کبی زړکی فوګشي دردو نا کبی اشکان فریادو نا کبی هاي اشکان فریادو نا کبی زړکی فوګشي دردو نا کبی زړکی فوګشي دردو نا کبی اشکان فریادو نا کبی ہے اشکان فریادو نا کبی لکھ خوگشی دردو نا کبی لکھ خوگشی دردو نا کبی خوبشی دردو نا کبی اشکان فریادو نا کبی اشکان فریادو نا کبی خوبشی دردو نا کبی سچ خوبشی دردو نا کبی سنگ بیننگا دنیا کے شوار با سنگ بیننگا دنیا کے شوار با سنگ بیننگا زچی خوگشی دردو نا کبی زچی خوگشی دردو نا کبی عشقان پریادو نا کبی عشقان